Ты тас я за дирадио та ваш яст. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړی شوی په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو د سولې مشورتي لوی جرګې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې زموږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه شپږ تنه یې هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي. دی د سروبي ولسوالۍ نظامي مسؤول وو او په تیرو کې ډېر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په 2 جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دي. 4 نفر شهیدان سوي دي او همدارنګه دوهم مین د برج د کلی په ساحه کې دوه ملکیانو باندې انفجار کړی دي چې دواړه په شهادت رسیدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصي مینونه و.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د په شکل سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ډیر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه سوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمي روچرز اژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما هیڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینې بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 3 لکه اوسېدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې درې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رای ګټلې دي. د دغو اټکلونو له مخې د اپوزیسون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپاره سوي دي. په ځینو لومړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقونو یوه ډله د نیول سوو کسانو شمیر 126 تنه شي، او په وینا یې چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې اوبه د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینی ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو وخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیز کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبورې سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 1,2 لک زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 10 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال سوی. د ازادي راډیو ده د دې خپرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
افغانستان د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لویې جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییزه او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي. پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پرېکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لیکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري زموږ په نظر باندې. که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي، موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو ټول افغان جهتونو سره.
لدی ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
د سهار لس بجې او لس دقیقې دي. په کابل کې هم ورځپاڼو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو او د ځینو نورو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سر مقاله پیل کړې ده، آیا جرګې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړه؟ وړاندې راغلي چې له پایله هم دا اټکل کېده چې جرګه به د بندیانو د خوشي کولو تایید کوي، خو په باوري پریکړه کې ځینې داسې مسایل شته چې وروسته لانجه جوړولی شي. خو په خبره یې د جرګې دا پریکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشي شي د ټولو اړخونو او ولس له هرکلي سره مخ شوې ده، ځکه تمه کېږي چې په دې سره بین الافغاني خبرې پیل شي. د سرمقال لیکونکي په باور د جرګې سیاسي اړخونه پر خپل ځای، خو یو څه پکې روښانه شول او هغه دا چې افغانان په یو غږ سوله غواړي او د دې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د جرګې له دې پریکړو وروسته اوس په کار ده چې په چټکۍ سره دا بندیان خوشي شي او طالبان دې هم په اعلان شوي یا نا اعلان شوي ډول جګړه ودروي او تاوتریخوالی دې تر ممکنه حده پورې کم کړي، ځکه په وینا یې که داسې ونه شي ځینې کړۍ شته چې بیا هم هڅه کوي ستونزې راپیدا کړي. ویسا ورځپاڼې هم د جرګې نتیجې باندې سرمقاله ځانګړې کړې ده او لیکلي د سولې په هکله مشورتي لویه جرګه د ښو نتیجو سره پای ته ورسېده. سرمقاله کې راغلي چې په پیل کې ځینې شکونه موجود و چې شاید ولسمشر غني داسې ټکي د جرګې ته اجنډا وړاندې کړي چې د سولې په لاره کې خنډونه رامنځته شي، خو په وینا یې له نیکه مرغه داسې ونه شول او د پاتې بندیانو آزادېدل د دغې جرګې د بحثونو د محور ټکی وګرځېد. سرمقاله لیکونکي په باور د جرګې پریکړه لیک کې هم یو متعادل او منطقي سند راووت چې له یوې خوا د سولې د هڅو چټکول غوښتل او له بلې خوا یې د افغان ولس هغه غوښتنې منعکسې کولې چې غواړي د دوو لسیزو مثبتې لاسته راوړنې او اساسي حقوق محفوظ پاتې شي. سرمقاله کې د سیاسونو یووالي ته اشاره شوې. راغلي که زموږ سیاسیون او واکمنان لکه د جرګې په اخره ورځ سره یو لاس او یوه خوله وي، کولی شو دغه پروسه هم افغاني کړو او هم د هیواد په ګټه راوڅرخوو. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د لویې جرګې جوړېدو ته په اشاري لیکلي، افغان ولس یو ځلې بیا ثابته کړه چې هغوی په ډېرو سختو حالاتو کې ملي تصمیم نیسي او د دې لپاره ټول اقوام او قشرونه پر یوه ټغر راټولیږي او د ملت او هیواد ژغورلو لپاره پریکړه کوي. سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت تګلاره د سولې تګلاره ده. جرګې خپل حیثیت ثابت کړ چې په وینا یې اوس طالبان هم بل انتخاب نه لري او باید وښيي چې له سراسري اوربند ویره نه لري. سرمقال لیکونکي که څه هم روان حالت مبهم یاد کړی او لیکلي بیلابیلې ډلې هڅه کوي چې افغانان په خپلو کې سره راټول نه شي، خو په باور یې غوره ده چې طالبان په دې کې خپلواکي په ثبوت ورسوي او لومړی تلپاتې او سراسري اوربند وکړي او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د خبرونه ورسته مطلب راخلو. په جلال آباد کې د ننګرهار پر عمومي محبس تر حمله ورسته کلی وي، خو امنیتي پلوه خلک اندېښمن دي. بل خو امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې ډیر غور کړی دی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالي ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې لڅه مودی رئیس په دغه ولایت کې نسبی قراری او امن وو، خو په دې ورستیو کې یو ځل بیا د چسپکی مین چاودن وو او لوی بریدونو زور اخیسته چې په کې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان وړي.
ولې په دې دومره چې په ټوبه باندې خلک راشي بری شړې او فار شړې دروي شي، ولې حکومت د نور تور ګاډو والا څنګه شي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخېدمخونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند؟
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتي د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړې تورنوي چې په خبره یې ډیری یې د وړتیا له مخې